de Mini Pérame.
السلام علیکم سما خو ګوریدونکو څنګه تاسو زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ناس په زموږ دا پروګرام باورئ زم تاسو خور هما او نوې امید پروګرامونو سلسله کې تاسو ته هر کله ویم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او خپل کورنۍ سره به زموږ دا پروګرام اورئ
زما ګرانو وینوالو زما د طرف نم د منی او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ او زم تاسو خور ملیکا تاسو په دې پروګرام کې هر کله ویم او هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د خدای پاک شکر کوم چې یو ځل بیا موږ لاغه دا مکراکا چې تاسو سره د دې ریډیو په ذریعه باندې خبرې اترې وکړو.
زما ګرانو ملګرو، دا زموږ لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ای چې موږ دا لږ وخت تاسو سره تیرو او په مختلفو موضوعګانو باندې در سره خبرې کوو.
زما ملګرو، نن موږ غواړو چې تاسو سره په یو خاص موضوع باندې خبرې وکړو. زما یقین دی چې دا خبرې اترې به تاسو ډیره خوښ شي او ډیر څه به تیز ده کوي.
زما ملګرو، که تاسو زموږ په خبره باندې پوه نه شوئ او زموږ نه تپوس کول غواړئ، نو دې لپاره زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001 اوه اوه اته اته 2 5 1 0 2 2. زه به د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم: 001 77 88 2 5 1 0 2.
نو سما خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون پته ولیکله، نو خامخا موږ سره رابطه وکئ، ځکه چې ستاسو رابطې نه موږ ته ډېره حوصله میلاویږي.
زما ګرانو ملګرو، یقینا چې تاسو ته به دا معلومه ای چې نن سبا موږ خپل ګیر چاپیره ګورو چې ډیر خلک خودکوشي کوي. ډیر ځوانان دي چې خپل ژوند ختم کی. موږ هر ورځ په خبرونو کې، په ریډیو باندې او ټی وی کې ګورو او په اخبار کې لولو چې فلانی کس خودکوشي وکا او خپل ژوند دې ختم کو. خو زما وروڼو خویندو، تاسو ته پته شته چې د دې څه وجه ده؟
نن موږ غواړو چې تاسو سره دې په هکله باندې خبرې وکړو چې خلک ولې خودکشي کوي، هغوی ځان څنګه د خودکشۍ نه بچ کولی شي او څنګه هغه د تلو مرو ژوندون حاصلولی شي کوم چې سا مسی ورکوي. نن به موږ تاسو سره دا ټولې خبرې اترې ښه په تفصیل سره کوو. نه ښه به دا وي چې تاسو دا ټول پروګرام ښه په غور سره واورئ.
زما ملګرو، ماته پته ده چې دا به لږې سختې خبرې، ځکه چې موږ به د هغه چا په حق له خبرې کوو څوک چې خپل ځان وژني. او د دې خبرو د پاره، لکه د نور کله په شان، نن موږ سره سلیم رور شرکت کړی دی. نو زما ملګرو، راځئ چې د ټولو ناول سلیم خان رور ته هرکلی ووایو. سلیم رور، ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ سره شرکت وکړو.
زما خویندو، ستاسو هم یو جهان مننه چې نن مې یو ځل بیا ماله مکره کړه چې په دې پروګرام کې تاسو سره شریک شم. دا زما لپاره ډیره د خوشحالۍ او برکت خبرې چې کله دلته راځم او خپل خوګوریدونکو سره خبرې کوم. او لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا نننۍ خبرې به لږې سختي، نو واقعي چې د خودکشۍ پاک له خبرې کول ګران کار دی. خو زما ملګرو، دا هم ډیره ضروري ده چې موږ په دې باندې خبرې وکړو، ځکه چې زموږ ګیر چاپیره داسې ډېرې واقعې راپېښېږي. زما ملګرو، آیا تاسو څوک پیژنئ چې خودکشي کړي او د دې پاک له تاسو څه محسوسوئ؟
زما ملګرو، دا به ډیره خوي چې موږ تاسو سره دې په حق لبانې خبرې وکړو او تاسو له یو څو مشورې درکو او درته ووایو چې څنګه به خپل ځان او نور خلک د دې بدکار نه بچ ساتئ. زما پوره یقین دی چې تاسو به د دې خبرو اورېدو سره د دې جوګه شئ چې د هغه کسانو مرسته وکئ څوک چې داسې قسمه سوچونه لري. نو راځئ چې ښه په غور سره د سلیم خان نور نه خبرې واورو.
زما ملګرو، زه داسې ډېرو کسانو سره ملاو شوی یم چې د خودکشۍ سوچ کولو، ځکه چې زه هم د داسې خلکو مرسته کوم چې هغوی خپل سوچونه بدل کی او خوشحالۍ سره خپل ژوند تیر کی. خو زما ملګرو، د خوشحالۍ خبره دا ده چې مرستی او علاج کولو سره د هغوی د خپل ځان وجلو سوچ بدل شي. زما ملګرو، د دې په حکله به لږ سات پس تاسو سره ښه په تفصیل سره خبرې وکم چې داسې څنګه کیږي، څنګه د هغوی مرسته کولی شو او څنګه هغوی خپل سوچونه بدلولی شي. خو زما ملګرو، زه به هغه ورځ کلم هیره نه کم کله چې ماته زما ملګري ټیلیفون وکړ چې زر زموږ کور ته راشه. زما ملګرو، زما د ملګري خواښې ذهني بیماره وه، او کله کله خو به دا بیماري دومره زیاته شوه چې صحیح طریقې سره به سوچم نشو کولی. نو په کومه ورځ چې ماته هغه د راتلو دپاره وویل، نو ماته دا پته ولګېده چې په هغه ورځ د هغه سخر کار دپاره بهر تللی و، او کله چې هغه واپس رالو نو ښځه یې خودکشي کړې وه. هغه ډیر غمجن او پریشان و او نه پوهېده چې څه وکړي. هغه حق حیران ناست و، او د کله نه چې د هغه ښځه وفات شوې ده، نو زه کوشش کوم چې هر هفته ورسره خبرې وکړم، ځکه چې زما د ملګري په ذریعه زما هغه سره تعلق جوړ شوی دی. نو اوس زما دا کوششي چې په هفته کې یو یا دوه ځله هغه سره خبرې وکړم. او زما ملګرو، تر اوسه پورې د هغه په ذهن کې صرف دا یو سوال دی چې زه ولې په هغه ورځ کور کې نه وم. آیا ماله په کار و چې زه د کور نه بهر تللی وم؟ او هغه د خپل ځان نه دا تپوس هم کوي چې ماله په کار و چې ما دا پیژندلی وی چې زما ښځه خپل ځان وژني، زه ولې دې خبرې نه نا خبره پاتې شوم؟ نو زما ملګرو، بې شکه چې هغه ته پته نه وه، او نه هغه هر وخت په کور کې پاتې کیدی شو، ځکه چې هغه به خپل کار روزګار د پاره هم تلو. هغه یو ډیر مینهناک او وفادار خاوند و. خو زما ملګرو، دا د هغه او د هغه د بچو د پاره یو ډیر ګران وخت و.
سلیم ورور، تاسو وویل چې دغه ښځه ذهني بیماره وه، نو کوم خلک چې خپل ځان وژني، نو آیا د دې غټه وجه هم دا وي چې ذهني بیماران وي؟
خو ما خورې، ډاکټران وایي چې څوک خودکشي کوي نو په هغوی کې په لسو کې نهه کسان ذهني بیماران وي، خاص طور باندې په ذهني دباو کې راګیری یا نشې کوي یا یې ذهني حالت ټیک نه وي. نو زما ملګرو، دا خو یو خاص وجه ده چې ولې د ذهني مسلو علاج کول ضروری دي. موږ د ذهني دباو او د دې د علاج په هکله مخکې خبرې کړې دي، او د دې په هکله مهم تاسو ته ویلي دي چې څنګه بر داسې خلکو مرسته کوي. خو زما ملګرو، د ذهني دباو د حل دپاره یو بل ښه علاج ورزش کول دي. صحتمند خوراک خوړل هم ډیر ښه دي، او که چېرې څوک نشه کوي، شراب څکي، چرس او سیرګټ څکي، نو دا به ډیره ښه وي چې خپل ځان د دې نشې نه خلاص کړي. خو زما ملګرو، دا خبره هم یاده ساتئ چې ټول خلک صرف د ذهني بیمارۍ په وجه خودکشي نه کوي. کله کله یو کس په ډیرو ګرانو حالاتو کې راګیری، مایوسه او ناامید ای، او هیڅ لار ورته نه ښکاري، نو هغه دا سوچ کوي چې له دې نه خو راله مرګ ښه دی، یا دام کې دی شي چې یو کس ډیر زیات تاوان وکړي، پل مال حال هر څه بیلي، نو د دې په وجه هم هغه خودکشي کولی شي. او کله کله خو یو کس په غوسه کې خودکشي وکړي، نو اکثر دا واقعې هغه وخت راپېښېږي چې کله د یو کس په ژوند کې ډیر دردناک او خراب حالات راشي، او هغوی دا حالات نشي برداشت کولی، نو له دې نه د خلاصون دپاره هغوی خپل ځان وژني. زما ملګرو، ما داسې ډیر ځوانان لیدلی دي چې هغوی خودکشي کړې ده. داسې هم کیږي چې د هغوی یوه جینۍ خوښوي، خو په څه نه څه وجه یې هلته رشته نه کیږي، نو آخر دا چې هغوی ځان وژني. داسې حالات مې هم کتلی دي چې په کور کې جنگ جګړې وي، نو بیا هم یو کس خپل ځان وژني. زما ملګرو، لږې ورځې مخکې زموږ په کلي کې یوه ډېره افسوسناکه واقعه راپېښه شوه. یو هلک و چې په خپله خوښې واده کړی و، نو د هغه د ښځې او د مور به هر وخت پلو کې جنگ و. نو یوه ورځ دغه هلک د کار نه کور ته رالو، او وی کتل چې د مور او د ښځې جنگ و، نو هغه په غوسه کې تماچه راواغسته او خپل ځان یې وویشته، او په هماغه سات مړ شو. نو زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو هم داسې ډېرې واقعې لیدلي یا په خپله د داسې قسمه حالاتو نه تیر شوي یئ.
سلیم ورور، تاسو موږ ته دا ویلی شئ چې څوک خودکشي کوي، نو دا کم قسم خلک دي، او عام طور باندې د دوی عمر څه وي؟ ما په اخبار کې لوستي وو چې زیات تر ځوانان خودکشي کوي.
هو، ما ستا خبره بالکل ټیک ده. که موږ ځوانانو ته سوچ وکړو، نو دا غوی د مرګ د ټولو نه لوی وجه خودکشی ده. داسې نور کسانم شته چې خودکشی کوي، خو په ځوانانو کې دا کار زیات دی. که موږ د سړو او ښځو خبره وکړو، نو په خودکشی کولو کې د سړو تعداد د ښځو په نسبت څلور چنده زیات دی. او دا خبره هم رښتیا ده چې ښځې هم خپل ځان ته تکلیف رسوي. او د حیرانتیا خبره دا ده چې نن سبا داسې ډېر بوډاګان هم شته چې هغه خودکشی کوي، ځکه چې یوازې او بې اسرې وي او د خپل ژوند نه تنګ شوي.
سلیمه وروره، زما په خیال د ټولو نه لویه وجه دا وي چې هغوی یوازې وي. نو تاسو موږ ته دا ووایئ چې داسې کوم علامتونه او نښې دي چې د هغې نه موږ ته د یو کس په هکله باندې اندازه کیدای شي چې هغه د خودکشی کولو سوچ کوي؟
ملکې خورې، څوک چې د خودکشی په هکله سوچ کوي، نو کیدای شي تاسو د هغوی نه داسې قسمه خبرې واورئ چې د هغې نه اندازه لګولی شئ. زیات کسان داسې چې هغوی د خودکشی کولو نه مخکې داسې خبرې کوي چې د هغې نه موږ ته اندازه کیدای شي. کیدای شي چې هغوی هغه کارونه پرېږدي کوم چې به مخکې ډېر په شوق سره کول. دا هم کیدای شي چې د خپل ځان خیال ساتل پرېږدي، یا خلکو ته د خپل وصیت پاک له خبرې شروع کړي. که څه منصوبې جوړه کړي، نو هغه پرېږدي. په دوایانو خوړلو کې او ګاډي چلولو کې بې پروايي کوي. نو په کار دي چې تاسو د هغه کس په هکله د خپل ځان نه داسې قسمه تپوسونه وکړئ چې هغه خو چرته ذهني دباو کې نه دی راګیر. آیا هغه فکرمند او سوچونو کې خو نه دی ډوب؟ ولې هغه غصه دی؟ څه په ژوند کې څه مشکلات او تکلیفونه شته؟ آیا هغه نشه کوي؟ تاسو سره خو چرته د خودکشی کولو په هکله خبرې نه دي کړي، او یا ستاسو نه وسله او یا زهر خو نه دي غوښتي. نو زما ملګرو، تاسو له پکار دي چې د بل کس په هکله د دې سوالونو په باره کې سوچ وکئ، او دا خبره معلومه کئ چې هغه په کمو حالاتو کې دی. کله کله موږ دام ګورو چې یو کس به ډېر زیات په ذهني دباو او پریشانۍ کې راګیر وي او فکرمند بی، خو بیا به لږ وخت پس موږ ته معلومه شي چې هغه به بیخي خاموشی. نو دام خطرناک حالات کیدای شي. دا ممکنه ده چې هغه په دې وجه خاموشه شوی چې غواړي خپل ځان وجني. نو زما ملګرو، تاسو خو په غور سره دې خبرو ته سوچ او فکر وکئ، او د نورو خلکو مرسته وکئ.
نو زما ملګرو، ذهني دباو، ګډوډي، فکرمندي، نشه، ذهني بیماری، د ژوند تکلیفونه او مشکلات، مایوسی، ناامیدي، ناکامي، جنگ جګړې، بې اتفاقي، غصه او نفرت، دا ټول هغه سیزونه دي چې یو کس خپل ځان وجلو ته مجبورولی شي، او دا ټول ډیر خطرناک دي. نو سلیمه وروره، که چېرې موږ ته دا معلومه شي چې یو کس د خودکشی کولو سوچ کوي، نو موږ څنګه د هغه مرسته کولی شو او هغه داسې قسمه حالاتو نه راویستی شو؟
زما ملګرو، په داسې حالاتو کې پریشانه کیږئ مه، او مه په خپل ځان ناغرضه کوئ. ستاسو ملګرتیا د داسې خلکو په ژوند کې ډېر لوی بدلون راوستی شي. تاسو هغوی نه تپوسونه وکئ او ورته ووایئ چې تاسو ورسره یئ. تپوس دې وکئ چې ولې د خودکشی په هکله سوچ کوي. که هغوی واقعي داسې سوچ کوي، نو تپوس دې وکئ چې هغوی څه منصوبه لري. نو له دې نه به تاسو ته دا اندازه وشي چې هغوی د خودکشی کولو په هکله څومره سنجیدګۍ سره سوچ کوي. زما ملګرو، کوشش وکئ چې خطرناک سیزونه د هغوی نه لرې وساتئ، او داسې کسان کلم یوازې مه پرېږدئ.
سلیمه وروره، تاسو موږ سره د ذهني دباو په هکله باندې خبرې اترې کړې دي، او تاسو موږ ته دا ویلي چې په داسې حالاتو کې دا ډېر ضروري خبره ده چې موږ د هغه کس خبرې ښه په غور سره واورو، څوک چې په ذهني دباو کې راګیري. نو که موږ په غور سره د هغوی خبرې اورو، نو آیا دې سره به هغوی ته مرسته میلاویږي چې هغوی موږ سره د خپل زړه خبرې وکړي؟
او بالکل ملکې خورې، دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو د هغوی خبرې واورئ، د هغوی خیالونو باندې پوه شئ، چې هغه هم په دې پوه شي چې تاسو د هغوی د احساساتو نه خبر یئ. تاسو ورته ویلی شئ چې ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې ستاسو راتلونکی ژوند به هم ښه نه وي، ستاسو هیڅ مستقبل نشته. یا تینه داسې قسمه تپوسونه کولی شئ چې ته هر وخت هم داسې احساسات لرې، د څه په وجه ته داسې محسوسې، مخکې دې هم داسې احساسات لرل او که نه، ته څنګه د دې حالاتو مقابله کې، د څه په وجه تا ته حوصله ملاویږي؟ نو زما ملګرو، داسې قسمه تپوسونو سره تاسو ته دا اندازه کیدای شي چې د هغوی په ژوند کې داسې حالات او خبرې شته چې د هغې په وجه خودکشۍ کولو ته تیار شوي دي. ګرانو مینوالو، که تاسو پوه شئ چې یو کس داسې قسمه سوچ کوي، نو ځان پې منع غرضه کوئ او مه ورته دا وایئ چې شابه تکړه شه او دا کار وکړه. هغوی سره بحث هم مه کوئ او مه ورته غوسه کیږئ، بلکې تاسو ورته ووایئ چې دا ژوند صرف یو ځل میلاویږي او په کار دی چې تاسو خپل ژوند ښه طریقې سره تیر کړئ. ستاسو د مسلو حل خپل ځان وجل نه دی، په کار دی چې د خپلو حالاتو مقابله وکئ او هغې له شکست ورکئ او ورته ووایئ چې داسې نورم ډیر خلک دي چې په تکلیف او ګرانو حالاتو کې راګیر دي. هغوی ته وګورئ، د هرې مسلې حل خپل ځان وجل نه دی، بلکې په کار دی چې د خپلو حالاتو مقابله وکړو. د خدای پاک نه مدد وغواړو، د خپلې کورنۍ او د ملګرو نه مدد وغواړو. نو زما ملګرو، داسې قسمه خبرو سره به هغوی ته ډېره حوصله میلو شي.
خو سلیم وروره، زما ذهن ته یو بل سوال راځي. که چیرې یو کس خپل ژوند ختمول غواړي، نو هغه به ولې موږ ته دې په هکله وایي؟
هو، ما تا ډېر ښه تپوس وکړه. که چیرې هغه موږ ته ووایي، نو له دې نه دا اندازه کیږي چې د هغه په زړه کې د ژوندي پاتې کېدو دپاره اوس هم هیله موجوده ده، او دا ځکه چې هغوی د نورو دپاره فکرمند وي. تاسو ورسره د دې په هکله خبرې کولی شئ چې ستا د خودکشۍ په وجه به نورو خلکو ته څومره تکلیف ورسي، ستا د کورنۍ خلک به په څه حال کې وي. نو زما ملګرو، که چیرې د هغوی په زړه کې دا احساس راوستی شي، نو یقینا چې خپل سوچ په بدل کې او خپل ژوند به ختم نه کړي. زما ملګرو، کېدای شي چې دا تاسو ته د خندا خبره ښکاري، خو زه ته رښتیا وایم چې یو ورځ مې یو کس سره د دې په هکله خبرې کولې، نو هغه راته ووي چې زه واقعي د خپل ژوند نه تنګ شوی یم او غواړم چې خپل ځان ووژنم او خودکشي وکړم، خو صرف په دې وجه دا کار نه کوم چې ما سره د خپلو څارو غم دی، د خپل سپي را سره غم دی چې زما نه پس په دی له خوراک څښاک څوک ورکوي او د دی خیال به څوک ساتي. نو زما وروڼو او خویندو، د دې خبرې مقصد مې دا و چې تاسو داسې کسانو سره خبرې وکړئ چې ستاسو په وجه به ستاسو کورنۍ ته څومره لوی تکلیف ورسي، څوک په د هغوی خیال ساتي. نو زما ملګرو، یاد ساتئ چې څوک د خودکشۍ خبرې کوي، نو دا په حقیقت کې د هغوی د مدد دپاره یو فریاد وي. هغوی تاسو لا د مدد دپاره آواز درکوي، او چې کله هغوی ته دا اندازه وشي چې تاسو د هغوی په احساساتو باندې پوهیږئ، نو بیا به یقینا چې هغوی ستاسو خبره مني. نو زما ملګرو، هغوی دې ته تیار کوي چې ژوندي پاتې شي. د هغوی په زړونو کې د ژوندي پاتې کېدو خواهش راولئ.
نو سلیم وروره، تاسو ما ته دا ووایئ چې داسې قسمه خلک د چا نه مدد حاصلولی شي، یعنی چېرته مدد دپاره تللی شي؟
ملکې خورې، د ټولو ناول خو په کار دی چې هغوی ډاکټر له لاړ شي. که چیرې داسې یو ښه ډاکټر له ورشي، څوک چې د ذهني مریضانو علاج کوي، نو دا به ډېره ښه وي. او داسې کسان هم شته، څوک چې د خبرو او مشورو په ذریعه د دی اصلاح کولی شي، یا دې د خپلې کلیسیا مشر سره خبرې وکړي او مرسته رتې حاصله کړي، او یا دې د یو بل ښه خادم سره خبرې وکړي، نو هغوی هم د داسې کسانو مرسته کولی شي.
سلیم ورو، راستاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې دا ډېره ضروري خبره ده چې یو ادباري کس سره خبرې وکړی شي. ګرانو مینوالو، که چېرې تاسو مایوسه او خفه یئ او په ذهني دباو کې راګیر یئ، نو تاسو به چا سره خبرې کوئ؟ آیا داسې څوک ادباري کس شته چې ورته د خپل ژوند په هکله ووایئ او خپل حالات ورته بیان کړئ؟
ګرانو اورېدونکو، کله چې تاسو د هغه کس خبرې واورئ، څوک چې د خودکشۍ سوچ کوي، نو مرستې وکئ چې هغه خپل ژوند تیرولو دپاره یو وړه منصوبه جوړه کړي. مرستې وکئ چې هغه څنګه دا منصوبه پوره کولی شي. د ټولو ناول خو به ښه دا وي چې تاسو یو پیالۍ چای پخه کئ او یو ځای ورسره چای وڅکئ. ټول خطرناک څیزونه د هغه نه پټ کېدئ. ورزش دپاره ورسره بهر لاړ شئ. څوک چې د خپل ځان د وجلو په هکله سوچ کوي، نو یاد ساتئ چې داسې کس هیڅ قلم یوازې مه پرېږدئ. حوصله او ډاډګیرنه ورکئ. د ژوند په مقصد باندې پوه کئ. د هغوی د مشکلاتو او مسلو په هکله خبرې وکئ او د هغوی د حل کولو کوشش وکئ. ورته ووایئ چې ته ردې جوګئ چې د خپلو حالاتو مقابله وکړې او خپل ژوند ښه طریقې سره تیر کړي.
سلیم وروره، که د دې هر څه په باوجود موږ ته دا اندازه وشي چې هغه کس یو خطرناک قدم اوچتولی شي، نو بیا موږ له سکول پکاري زما په خیال دا بخوي چې د پولیس نه مدد واخلو.
هما ستا خبره بالکل ټیک ده. کچرې د هغه کس سوچ او اراده بدلول بیخي ناممکن ای، نو سوچ وکئ چې داسې بل څوک دي چې دغه کس مرسته کولی شي. نو زما ملګرو خپل پوره کوشش وکئ چې په دې ګرانو حالاتو کې په څه نه څه طریقې سره د داسې کسانو مرسته وکئ او ژوند یې بچ کئ، ځکه چې د هغوی ژوند ډیر قیمتي دی. هغوی ته خپل ژوند مقصد وښایئ چې هغوی په دې پوه شي چې دې دنیا ته څه د پاره راغلي دي.
ګرانو اورېدونکو، که چېرې تاسو موږ ته د خپل ژوند په هکله باندې ویل غواړئ او یا راته د دعا دپاره ویل غواړئ او تر اوسه پورې زموږ پته نه لیکلي، نو تاسو خامخا زموږ پته ولیکئ او موس موږ سره رابطه وکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 اووه اووه اته اته دوه پنځه یو صفر دوه دوه. ګران وینوالو، زه به یو ځل بیا تاسو ته ټیلیفون شمیره ووایم 001 77 88 25 10 2.
زما ګرانو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسلې ته یو ځل بیا په خیر رالئ. زما یقین دی چې تاسو به زموږ پته لیکلي، نو ضرور موږ سره په دې باندې رابطه وکئ. تاسو صرف مس کال راکئ، نو موږ به خپل ارته ټیلیفون وکړو او خبرې به درسره وکړو.
زما رونو خویندو، نن موږ تاسو سره د خودکشۍ په هکله باندې خبرې اترې کوو چې څنګه به د یو کس په جون کې هغه علامتونه نښې معلوموي چې د هغې نه دا اندازه کېدی شي چې د خودکشۍ په هکله سوچ کوي. سلیمه وروره، ما داسې ښځې او سړي لیدلی دي چې هغوی د خپل ژوند ختمولو په هکله باندې سوچ کولو او دې د هغوی په ژوند باندې ډېر خراب اثر کړی و. زما نه اوس هم د هغوی خبرې نه هېرېږي. هغوی به همیشه ما ته دا ویل چې دا هر څه زما په ژوند کې ولی کېږي، ولې څوک زما مدد نه کوي، ولې زما کورنۍ زما خیال نه ساتي. زما ملګرو، بله خاص خبره دا ده، که چېرې دا خودکشي کوونکی ځوان وي، نو د هغه مور او پلار ته به ډېر درد او خفګان رسي. دا د هغه د مور او پلار د پاره به ډیر ګران وخت دی.
زما ملګرو، کله چې څوک خودکشي وکړي، نو اکثر موږ ګورو چې د هغه ملګري یا د کورنۍ خلک ډیر زیات خفه او غمجني. د خودکشۍ غم د عام غم نه ډیر بدلی. د کورنۍ خلک همیشه دا خبره معلومول غواړي چې ولې یې خودکشي وکړه او هم دغه غم باندې اختوي، خپل ژوند نه امید ختم شي. او ډیر خلک تر ډیرې مودې پورې هم دا سوچ کوي چې مونږ یې سم تربیت نه وکړی، یا هم د هغه سم خیال نه ساتلی، یا داسې بله څه خاص وجه وه چې خودکشي وکړه. نو دا یو داسې سوال دی چې تر کلونو کلونو پورې د هغه کس د کورنۍ په زړونو کې وي. او څوک چې خودکشي کوي، نو هغه دا محسوسوي چې زه ناکامه شوی یم، څوک هم راسره مینه نه کوي او نه مې خیال ساتي. زما ژوند د تکلیفونو او مصیبتونو نه ډک دی. د دې ژوند نه خو راله مرګ ښه دی. نو زما ملګرو، دا دواړه قسمه حالات راتلی شي. د مور پلار او د کورنۍ د خلکو باقي ژوند به دې زړه خوړو سره تیر شي چې اخر داسې څه خاص وجه وه چې زموږ د زوی یا زموږ د لور خپل ځان وجلو. د هغې پاتې ژوند به هم دې غم او درد کې تیریږي. ما ته پته ده چې دا غم هیرول ډیر ګران کار دی، خو بیا هم چاته په مکمل طور دا اندازه نه کیږي چې یو کس ولې خودکشي وکړه. زما ملګرو، د کورنۍ خلک به مختلف خیالات او وجه وړاندې کوي او کېدای شي چې په یو بل الزامونه ولګي چې دا کار ستا په وجه وشو، او د دې په وجه په کورنۍ کې ډیر اختلافات او مسلې پیدا کېدای شي. خو زما ملګرو، حقیقت دا دی چې په دې کې ستاسو هیڅ قصور نشته، بلکې دا خو د هغه کس فیصله وه چا چې خودکشي وکړه. نو اوس د دې هیڅ فایده نشته چې په یو بل الزام ولګوي او خفګان پیدا کوي. ملګرو او د کورنۍ خلکو له پکار دي چې په داسې ګران وخت کې د یو بل مرسته وکړي، یو بل له حوصله او ډاډګیرنه ورکړي او د یو بل ښه خیال وساتي، او په دې پوه شي چې د دې په وجه هر یو کس د غم او تکلیف نه تیریږي. نو زما ملګرو، تاسو لپاره دې خبرو باندې پویدل پکار دی.
سلیم ارورا، ستاسو ډیره مننه. تاسو خو موږ له ډېرې ښکلې مشورې راکې. زما پوره یقین دی چې زموږ خوږو اوریدونکو به د دې خبرو نه ډېر څه زده کړي او ډېره تسلي به ورته مېلو شي وي.
گران اوریدونکو، تاسو نوی امید پروگرامونو سلسلی نه دا پروگرام اوری او نن موږ تاسو سره د خودکشی په حق لبانی خبرې کولې او موږ د سلیم خان رو نه اوریدل چې خلک ولی خودکشی کوي او موږ څنګه د داسې خلکو مدد کولې شو چې هغوی هیڅ قسم غلط قدم اوچت نه کی.
زما ملګرو، د هر یو مذهب خلک دا تعلیم ورکوي چې خودکشی حرامه ده او دا ډیر بد کار دی. زما ملګرو، په کتاب مقدس کې ویلې شوی دی چې خپل ژوند ختمول ښه کار نه دی. خو زما رونو خویندو، ستاسو د دې په هکله څه خیال دی؟
ګرانو مینهوالو، تاسو ته یاد دی چې خدای پاک حضرت موسی علیه السلام حکمونه ورکړي وو چې د هغه خلک د دې په مطابق باندې خپل ژوند تیر کړي. نو په هغه حکمونو کې یو حکم دا دی چې تاسو قتل مه کوئ. نو زما ملګرو، خپل ځان وجلم قتل دی او خدای پاک موږ د دې کار نه منع کړي یو.
او زما ملګرو، موږ اکثر دا خبره هم کوو چې څو خودکشی وکړي او خپل ځان ووژني نو هغه به جنت ته نه ځي. زما ملګرو، تاسو ته پته شته چې کلام مقدس د دې په هکله څه وایي؟
په کلام مقدس کې صرف یو څو کیسې دي چې په هغې کې موږ ګورو چې یو کس خپل ځان وژلی، خو په هغې کې موږ ته دا نه دي ویلی شوي چې هغه کس به جنت ته ځي که دوزخ ته. د هغې په هکله باندې هیڅ قسمه فیصله نه ده شوې، خو په کتاب مقدس کې دا خبره په واضحه طور شوې ده. کچر یو کس په مالک عیسی مسیح باندې ایمان ساتي او هغه د خپل مالک او خلاصونکي په تور قبلی، نو هغه به د تلو مري ژوندون مومي. که موږ په عیسی مسیح باندې ایمان لرو، نو هغه به زموږ ټول ګناهونه وبخي او موږ له به یو نوی ژوند راکي، هغه ژوند کوم چې د تلو مري ژوندون دی.
نو زما ملګرو، کچر یو کس په مالک عیسی مسیح باندې ایمان ساتي خو هغه ذهني بیمار وي یا ډیر زیات په ذهني دباو کې راګیر وي او خپل ژوند ختم کی، نو زما د ایمان دی چې خدای پاک داغه د حالاتو او د ژوند نه خبر دی.
بیشکه چې خدای پاک د هر څه نه خبر دی او هغه موږ ټولو سره مینه کوي. خدای پاک هغوی سره مینه کوي څوک چې ذهني بیماران دي او ذهني دباو کې راګیر دي. نو خدای پاک د هغوی د حالاتو نه هم ښه خبر دی.
خو زما ملګرو، زه تاسو نه یو تپوس کوم، ستاسو په خیال ژوند ورکوونکی څوک دی؟
زما ملګرو، یاد ساتئ چې جون ورکولو والا خدای پاک دی. په کتاب مقدس کې، د پیدایښت په کتاب کې په واضحه طور ویلې شوي دي چې خدای پاک ټول کائنات پیدا کړل، ځمکه او اسمان، ونې او بوټي او ځناور، او بیا انسان هم پیدا کو. د پیدایښت په کتاب دویم باب او د هغې په اوم آیات کې داسې ویلې شوي دي: بیا خدای پاک د ځمکې نه څه خاوره واخیسته او دمې ته نه جوړ کو. خدای پاک دغه په سپیمو کې د ژوندون صاحب وکړه او ادم ژوندی نفس شو.
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې موږ ته بیا بیا دا ویلې شوي دي چې موږ ته په خپل ژوند کې او د ژوندي پاتې کېدو دپاره د خدای پاک ضرورت دی، ځکه چې د هغه نه بغیر موږ هیڅ هم نه یو. زما ملګرو، په زبور شریف کې داسې ویلې شوي دي: اے مالک خدایه، تا زه د قبر نه راوویستم، تا زه د مرګ کندې ته د غورځېدو نه بچ کړم. کله چې ته د انسان نه سا واخلی، نو دی مړه او دوباره خوري شي. کله چې ته خپل روح رولیږي، مخلوق را پیدا شي او ته د ځمکې مخ دوباره تازه کې. او دغه شان د معلم په کتاب کې داسې ویلې شوي دي: بیا به خوره واپس خوري شي او روح په خدای پاک له واپس لاړ شي. چا چې هغه ورکړیو، هغه خدای پاک چې دنیا پیدا کړه او پکې هر سیزن پیدا کو. څوک چې د اسمان او د ځمکې مالک دی، هغه د بنی آدمو د لاس جوړ شو زیارتونو کې نو اوسیږي. د بنی آدم لاس دغه خدمت کولی شي او نه هغه د بنی آدم د سیسیز محتاجه دی، بلکې هغه په خپله ټول بنی آدمو له ژوند او هر څه ورکوي. هغه د دنیا ټول قومونه چې د دنیا په مخ اوسیږي د یو انسان نه پیدا کړي دي. هغه د هغې میادونه او د اوسېدو حدونه مقرر کړل.
نو زما ملګرو، داسې نور هم ډېرې حوالې او یادونه شته چې په هغې کې موږ له خدای پاک دا یادګیرنه راکوي چې تاسو له او په دې دنیا کې هر یو کس له ما جون ورکړی دی. زمانه بغیر تاسو حسم نیئی، نه ځکه تاسو له خپل جون ختمول نه دی پکار، ځکه چې جون ورکولو والا او اغستو والا زیم.
بے شکا چې زمونږ جون د خدای پاک په اختیار کې دی، نو دا فیصله به خدای پاک کوي چې موږ به تر کمې ژوند یو او څومره وخت په ژوند تیرو، ځکه چې هغه زمونږ د ژوند مالک او خالق دی. زه به هیڅکله د خدای پاک دا فیصله په خپلو لاسو کې وانخلم، ځکه چې دا د هغه په اختیار کې دی او هغه په هر څه باندې قدرت او اختیار لري او په دې پوهیږي چې زما د پاره څه ښه دی.
زما ملګرو، کله چې موږ په کتاب مقدس کې د عیسی مسیح د ژوند کیسې لولو، نو موږ ته دا اندازه کیږي چې عیسی مسیح جون ورکوونکی و. هغه و بیمارانو له شفا ورکوله، ړانده به بینا کول، او په کتاب مقدس کې خو درې کیسې داسې هم شته چې په هغې کې عیسی مسیح مړی را ژوندي کړي دي.
ملکې خورې، ښه به دی چې په دې کې یوه کیسه موږ خپلو خوږو اورېدونکو ته بیان کړو چې هغوی په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شي چې مالک عیسی مسیح سره د مړو را ژوندي کولو اختیار و.
ډېره ښه ده هما. زما ملګرو، اوس چې تاسو ته زه کومه کیسه کوم، نو دا په کتاب مقدس کې د لوکا په کتاب اووم باب کې ده. موږ به د اووم باب یولسم آیات نه تر اوولسم آیاته پورې آیاتونه لولو. تاسو ښه په غور سره دا کیسه واورئ. په دې کې ویلې شوي دي: بیا عیسی نعین نومې ښاریې ته لاړو. د هغه سره خپل مریدان او نور ګڼ خلک هم و. کله چې هغه د ښاریې دروازې ته ورسېدو، نو یوه جنازه یې ولیده. دغه جنازه د یوې کونډې د ایکي یو زوی وه، او دې سره د ښاریې ګڼ خلک و. کله چې مالک عیسی هغه ولیده، نو زړه یې پې وسوځېدو او ویې فرمایل: بس نوره مه ژاړه. د دې سره هغه ور وړاندې شو او د جنازې په کټې لاس کېښودو، او جنازه وړونکي ودرېدل. بیا هغه وفرمایل چې را پاسه ای زلمیا. هغه مړی کېناستو او په خبرو یې شروع کړه، او عیسی هغه خپلې مور ته بیا حواله کړو، او په هغه ټولو خلکو باندې زبردسته یاره خوره شوه، او هغوی ټولو د خدای پاک ثنا وویله او ویې ویل چې زمونږ په منځ کې یو لوی نبی راښکاره شوی دی، او خدای پاک د خپلو خلکو د مدد دپاره راغلی دی. عیسی چې څه کړي و، هغه کیسه د یهودیا په ټوله علاقه او شاوخوا کې خوره شوه.
زما ملګرو، لږ سوچ وکئ چې څومره ګڼه ګوڼه وه، او د هغه زلمي مور څومره خفه وه، ځکه چې هغه کونډه وه او ایکي یو زوی و، او هغه مړ شو. د هغې څوک هم پاتې نو، نو بې شکه چې هغه به په ډېرو ګرانو حالاتو کې وه.
خو عیسی مسیح د هغې غم او خفګان ولیدو. هغه د هغې دپاره ډېر خفه شو، د هغه پې زړو سوځېدو او رخم یې پې وکړو. زما ملګرو، دا ډېره خاص خبره ده چې د عیسی مسیح پې صرف زړه خفه نه شو، بلکې د هغې مرستې مو کړه، د هغې دپاره یو داسې کار وکړو چې بل چا نه شو کولی.
زما ملګرو، هغه د جنازې خلکو ته وویل چې ودرېږئ، او مړي ته وویل چې را پاسه. هغې ژوندې کړو او خپلې مور لی واپس روغ رمټ او ژوندې ورکړو. او بیا د خلکو د رویې په هکله موږ دام واورېدل چې هغوی ویل: زمونږ په میانځ کې یو لوی نبی راښکاره شوی دی، او خدای پاک د خپلو خلکو د مدد دپاره راغلی دی.
زما ملګرو، د خلکو خبره رښتیا وه. عیسی مسیح یو لوی نبی و. هغه د دې جوګه و چې خلکو له ژوند ورکړي، ځکه خو خلکو ویل چې خدای پاک د خپلو خلکو د مدد دپاره راغلی دی. په یو بله موقع باندې مالک عیسی مسیح مریدانو ته وویل: زه دې له راغلیم چې خلک ژوندون حاصل کړي او په مکمل طور پر سکونه وي.
زما ملګرو، کله چې تاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ، نو بیا هغه نه بخښنه مو غواړئ، ځکه چې هغه تاسو له د تل عمر ژوندون درکول غواړي. نو ستاسو ژوند به هم داسې تیریږي، خو پکار دی چې تاسو د خپل ژوند شروع موسوکئ. کله چې تاسو د خدای پاک مینه وپیژنئ او په دې پوه شئ چې هغه تاسو بخلی یی او ستاسو مل دی، نو ستاسو ژوند به په مکمل طور بدل شي. ستاسو ژوند به د خوشحالۍ او امید نه ډک شي. نو اوس تاسو سره د ژوند تیرولو دپاره یو خاص وجه شته.
ګرانو مینهوالو، د مالک عیسی مسیح دا خبرې مه هېروئ چې زه دې له راغلیم چې خلک ژوندون حاصل کړي او په مکمل طور باندې پرسکونه وي.
نو زما ملګرو، دا خبرې کلم مه هېروئ. موږ تاسو سره د حضرت موسی په حکلم خبرې وکړې چې څنګه یې د خپلو خلکو رهنمایي وکړه. هغه خپلو خلکو ته داسې وفرمایل: زه نن تاسو له د ژوند او مرګ، د خدای پاک د برکت او د خدای پاک د لعنت په میانځ کې فیصله په تاسو پرېږدم، او زه آسمان او ځمکې ته ویم چې دا غي گواوی چې تاسو خوخوي تاسو جون خوخ کوي.
نو ګرانو مینوالو، اوزم د پروګرام وخت تر سره شو. خود حضرت موسی علیه السلام دا خبره مهیروي چې تاسو جون خوخ کوي. نو ګرانو مینوالو، که تاسو موږ نسه تاسو کول غواړی او تر اوسه پورې زموږ پته نه لیکلی، نو ځان سره دا ولیکئ. نو موږ سره رابطه وکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 2 5 1 0 2 2. ګرانو مینوالو، زه به یو ځل بیا تاسو ته ټیلیفون شمیره ووایم 001 77 88 25 1 0 2.
زما خوږو اوریدونکو، تاسو د ټیلیفون بندولو نه مخکې خامخا ښه په غور سره زمونږ پیغام واورئ. نو بیا تاسو وروستو خپل ټیلیفون بندوئ. تاسو سره رابطې کولو دپاره دا پیغام تاسو دپاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې واورئ. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې دپاره زمونږ د ویبسایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زمونږ یو بل ویبسایټ دی چې په هغې کې به تاسو ته ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه میلاویږي، یعنی ګیتونه، د لوستلو دپاره کتابونه او نور داسې ډېر روحاني سیزونه تاسو ته په هغې کې میلاویږي. زمونږ دا ویبسایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي، نو تاسو موږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولی شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
زما ګرانو مینوالو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکلا، نو تاسو په دې نمبر باندې موږ له مسکال راکئ، موږ به پخپله تاسو ته ټیلیفون وکړو. او زما ملګرو، تاسو په دې باندې هیڅ خرچه ناراضي، نو تاسو د رابطې کولو نه مه یریږئ. نو اوس موږ له اجازه راکئ او تاسو د ښکلې شان روحاني سندره واورئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.
پاک نظر کا.